نن د چهارشنبه ورځ د ازادي رادیو اوریدونکو پروگرام ته په خیر راغلاست. د جوزا 8 نیټه د 1390 المریز هجری کال دا ورځ نن د 2019 میلادي کال د مې د میاشتې د 9 سره برابر ده. په دې خبرونه کې به چې د پچلورو بجو شروع سو او تر 15 بجو پورې د افغانستان کې پر سوله او انتخاباتو باندې مفصل خبري لرو. خو تر هغه مخکې به د ازادي رادیو د دې ساعت مهم خبرونه ردوان مراد وړاندې کړی.
السلام علیکم. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د ولایتي شوراګانو او د غزنی پارلماني ټاکنې به د ولسمشري له انتخاباتو سره په یو وخت کې ونشي. په مسکو کې افغان سیاستوال او د طالبانو استاذي نن ونتوانیدل چې په خپل منځ کې غونډه وکړي. او له ژورنالیستانو څخه د ملاتړ نړیوالې کمیټې پر پاکستان غږ وکړ چې هغه خبریال سمدستي خوشی کړي چې د پښتون ژغورنې د غورزنګ د روسیو مظاهرو پر مهال نیول شوی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د ولایتي شوراګانو او د غزنی پارلماني ټاکنې بعد ولسمشري له انتخاباتو سره په یو وخت کې ترسره نشي. د دې کمیسیون مشري هوا عالم نورستانی نن په کابل کې خبريالانو ته ویل د وخت د کموالي له امله د درې وړ ټاکنې په یو وخت نشي کېدای. دا مېرمن نورستانی په وینا د ولایتي شوراګانو د غزنی پارلماني ټاکنې بعد جمهوری ریاست تر انتخاباتو وروسته وشي. دا چې د ولایتي شوراګانو د غزنی پارلماني انتخابات به دقیقا کله کیږي د انتخاباتو د خپلواک کمیشن مشر په اړه څونه ویل. په مسکو کې افغان سیاستوال او د طالبانو استاذ نن چهارشنبه ونتوانیدل چې په خپل منځ کې غونډه جوړه کړي. په مسکو کې د افغانستان او روسیې د ډیپلوماټیکو اړیکو د پیل د سلمې کالیزې له غونډې وروسته ټاکل شو چې نن د دې غونډې برخوال په خپل منځ کې د افغانستان د راتلونکي او اوربند په اړه خبرې وکړي. خود دې غونډې یو برخوال د نوم نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې تر دې دمه دواړه خواوې بریالي شوي نه دي چې غونډه وکړي. د سرچینې ویل چې نن دوه ځله وټاکل شو چې غونډه جوړ شي خو د اختلافاتو له امله ونه شوه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب تیره شپه په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوه سره وکتل. د ملي امنیت د شورا ویان طارق آرین نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې کتنه کې د افغانستان د سولې د پروسې او نورو مهمو دوه اړخیزو مسئلو په اړه خبرې وشوې.
در این دیدار در مورد مبارزه مشترک علیه تروریسم، پروسه صلح افغانستان و اتصال اقتصادی منطقه‌ای بحث های مفصل انجام شد.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار او د کورنیو چارو د وزارت سرپرست مسعود اندرابی د پاکستان د پوځ د مشر په رسمي بلنه د هیواد ته تللی دي. افغان ځانګړو ځواکونو له میری اردو سره په ګډه د اروزګان ولایت په مرکز ترین کوډ او د دې ولایت په خاص اروزګان ولسوالیو کې عملیات کړي دي. په کندهار کې د 215 اتل قول اردو ویان خواجه یحیی علوی وایي چې په دې عملیاتو کې 19 وسلوال وژل شوي او ونور ژوبل دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. له ژورنالیستانو څخه د ملاتړ نړیوالې کمیټې پر پاکستان غږ کړی دی چې هغه خبریال سمدستي خوشی کړي چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د وروستیو مظاهرو د پوښښ پر مهال نیول شوی دی. د کمیټې چې مرکز یې په نیویارک کې دی د سه شنبې پر ورځ په یو بیان کې ویل چې د خیبر نیوز ټلویزیون خبریال ګوهر وزیر د خیبر پښتونخوا په بنو سیمه کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مظاهرې پر مهال نیول شوی دی. پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې غورځنګ پر پښتنو د هغه څه په وړاندې چې دوی د پاکستان دا امنیتی او پوځي ادارو فشار بولی مبارزه کوي. د دې غورځنګ زرګونو غړو پلویانو له څو ورځو راهیسې د پاکستان په مختلفو ښارونو کې لاریونونه پیل کړي دي. د پاکستان د پوځ پر ضد شعارونه ورکوي او د خپلو مشرانو خوشی کېدل غواړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي دا تقریبا یقیني ده چې ایران د تیلو پر هغه ټانکر په برید کې لاس لري چې د روانې مئی میاشت په لومړیو کې د متحده عربي اماراتو په سواحلو کې شوی و. جان بولټن نن د متحده عربي اماراتو مرکز ابوظبي ته په رسیدو خبریالانو ته ویل هغه سمندري ماینونه چې د تیلو پر ټانکر په برید کې کارول شوي دي تقریبا ایراني دي. امریکا، متحده عربی امارات او سعودي عربستان چې په سیمه کې د ایران سیالان دي تهران په خلیج کې د تیلو په ټانکرونو په بریدونو تورنوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویلي واشنگتن هڅه کوي چې د ایران او د دې هیواد د تړلو د دې او د هیواد پورې د تړلو ډلو د فعالیتونو پر وړاندې له احتیاط کار واخلي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرسیال عباس عراقچی ویلي چې هیواد چمتو دی چې د سیمه ایزو شخړو په اړه د سیمې له هیوادونو سره مذاکرات وکړي. او بلجیم یو روسي وګړی چې په داعش ډله کې د شاملېدو په شک نیول شوی مسکو ته سپارلی دی. د روسیې د فدرالي امنیت ادارې نن وویل چې امام پاشا احمدوف د سه شنبې په ورځ دوی ته وسپارل شو او دا مهال په توقیف کې دی. د روسي چارواکو په خبره احمدوف په 2014 کال کې په داعش ډله کې شامل شوی او په جګړو کې هم برخه اخیستې ده. د روسي مقاماتو په خبره شاوخوا 2000 روسي وګړي په سوریا او عراق کې د داعش ډلې په ملاتړ جګړو کې ګډون کړی دی.
د ازادي راډیو اوریدونکو د دې ساعت خبرونه مو تر 15 بجو ده. په دې خبرونه کې به په تفصیل واوري چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشره هوا علم نورستاني ولی فکر کوي چې په افغانستان کې د جمهوری ریاست انتخابات د غزنی د ولسی جرګې د انتخاباتو سره د ولایتي شورا د انتخاباتو سره په یو وخت نشي کېدلی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی سعودي عربستان ته روان سوی دی. په دې اړه هم تاسو جزئیات په خبرونه کې اوریدلی سئ. په همدې خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د سولې په اړه څه خبرې کیږي.
هر بس چې کېږي موږ باید یو قوت نه مخې ته لاړ شو او دا د حکومت د رهبرۍ لاندې باید د دې نه زما په نظر باندې
په دوحه کې د وسوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ویلي چې نن په مسکو کې د افغانستان پر سوله په خبرو کې د افغانستان سفیر برخه نه لري. په دې خبرونه کې به په ولایتي رپورټونو کې له نورستانه واوري چې وای شوون کې نسته.
لیسه ده په ولیسه کې دوه معلمان لري چې په لیسه کې چې معلمان دوی هغه به لیسه یې کوي.
په دې خبرونه کې د نور رپورټونو ترڅنګ د بشري حقوقو په اړه ځانګړی پروګرام او ژوند په شیبو کې پروګرام لرو. د خبرونې اول رپورټ مو پر انتخاباتو د ټاکل شوی چې د سپتمبر 28 نیټه باندې د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات وشي. تر اوسه پورې داسې ویل کېدل چې په غزنی کې چې د ولسی جرګې انتخابات ونسول او د ولایتي شورا او انتخابات به په یوه ورځ د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو سره وسی. خو نن د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشري هوا علم نورستاني ویلي چې د غزنی د ولسی جرګې انتخابات او د ولایتي شورا او انتخابات د جمهوری ریاست د ټاکنو سره په یوه وخت نسی کېدلی. زما همکار اجمل تورمان دا مسله نور جزئیات لري. تورمان صاحب نو لطفا اوریدونکو ته په دې اړه چې څه نور معلومات لري وریکړه.
بله فرشته جان، لکه څنګه چې تاسو وویل د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د ولایتي شوراګانو او د غزنی ولایت د ولسی جرګې انتخابات به د ولسمشرۍ له انتخاباتو سره یو ځای ترسره نشي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون مشر حوالم نورستاني دغه خبره نن ماسپخین په وی خبری غونډه کې وکړه. اغلی نورستاني وویل چې دا پریکړه د زمانی فشارونو او رڼو انتخاباتو د ترسره کولو په هدف شوې ده.
د کمیسیون پس از رایزنی ها و هماهنگی به جوانب نیروی داخل و به دلیل محدودیت زمانی بودجوی و تکنیکی برای برگزاری همزمان 3 انتخابات، همچنان به منظور مدیریت بهتر انتخابات ریاست جمهوری، کاهش منازعات پس از انتخاباتی و قابل قبول بودن نتایج انتخابات برای جوانب نیروی داخل به خصوص مردم افغانستان، تصمیم اتخاذ نمود که صرف انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 6 میزان برگزار گردد.
خو نوموړی دا ونویل چې د انتخاباتو په دغه دقیقه نیټه به کومه نیټه ترسره شي، یعنی د افغانستان د ولایتي شوراګانو د ولسوالۍ د شوراګانو او دغه شان د غزنی ولایت د ولسی جرګې انتخابات. مخکې تر دې ویل شي ول چې دا درې واړه انتخابات به په یو وخت، یعنی د میزان په شپږمه نیټه ترسره شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون دا خبره په داسې حال کې فرشته جانې چې مخکې لدی د افغانستان یو شمېر څارونکو انتخاباتي بنسټونو په دې اړه اندېښنه ښودلی وه چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون کارونه له محلوي سره سم مخته نزي.
تورمان صاحب د نورستان غنی د خبرو بعضې مهم ټکي به اوریدونکو ته ووایو، ځکه تاسې د دوی خبرې ترجمه نه کړئ. اوریدونکو، هوا عالم نورستانی وویل چې دوی د ډېرې مشورې پر اساس، او دا چې دوی نه غواړي چې د انتخاباتو وروسته جنجالونه را پیدا سي، او دا چې وخت ډېر کم دی، او ځینې نور دلایل هم وړاندې کړي دي. دوی دغه پریکړه کړې ده چې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات، د ولایتي شورا او انتخابات، او د غزنی انتخابات په پیو ځای نه کېږي. تورمان صاحب، نورستانی دا ونه ویل چې د غزنی د ولسي جرګې انتخابات به، او د ولایتي شورا او انتخابات به څه وخت وسی؟
بله، ما په خپل خبرو کې دا وویل چې اغلی نورستانی وویل چې دا انتخابات لیدلی، خو دقیق ونه ویل چې دا انتخابات به په کومه نیټه ترسره شي.
تورمان صاحب، د انتخاباتو د مسلې څخه خو به یو څه بلې خواته ولاړ سو. د افغانستان جمهور رئیس سعودي عرب ته سفر کوي، په دې اړه فکر کوم چې تا څو ثانیې مخکې د نور همکاران سره خبرې کولې. لطفا کاردونکو ته معلومات ورکړي چې د دې سفر په باره کې تاسې څه معلومات
بله فرشته جانې، لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ټاکل شوی چې سبا سعودي عربستان ته سفر وکړي. اولته د اسلامي همکاریو کانفرنس په 14مه ناسته کې د وینا هم واوروي. په دې اړه هغه آډیو کلپ چې یا غږیز پیغام چې د ولسمشر ویان ارون چخانسوري رسنیو ته لیږلی دی، له اوریدونکو سره به یو ځای واوړو چې د اوریدونکو معلومات په دې برخه کې زیات شي. تخنیکي امکان نه لري کوم چې دغه غږ نشر کړي.
جمهور رئیس غنی سبا د هیواد پر اساس عربستان سفر کوي. د دې سفر هدف دا دی چې د اسلامي همکاري سازمان په 14مې عمومي غونډه کې ګډون وکړي. اولته به جمهور رئیس وینا لري. د هدف د اساسي د افغانستان لپاره دا دی چې هلته پر افراطیت او تروریزم سره مبارزه باندې د اسلامي وادو په منځ کې د اقتصادي او اجتماعي او کلتوري همکاري باندې بحثونه وسي، او همدارنګه د افغانستان سولې په اړه به هم افغانستان حکومت او جمهور رئیس به خپل په ایران کې پر دې باندې تمرکز کوي. اولته به د افغانستان حکومت نظریات او پیشنهادونه به هلته وړاندې کوي.
بله، مخکې دې هم د افغانستان کې دینی علماو دوی ویلي دي چې د اسلامي همکاریو کانفرنس نقش د افغانستان د سولې په برخه کې دا ډیر مهم دی، او دا چې ټاکل شوی سبا ولسمشر په دغه کانفرنس کې ګډون وکړي او د سولې په موضوعاتو خبرې وکړي، بیل شک دوی د دوی اله بخون کې ګڼي او وایي چې یو نتیجه به ولري، یو خنه نتیجه د افغانستان خلکو لپاره. بله فرشته،
مننه تورمان صاحب. کوردی ودان اوریدونکو، په افغانستان کې په سولې باندې خبرو ته ادامه ورکو. اجمل تورمان، تاسو ته مخکې وویل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون نن اعلان کړی دی چې د نسی کولای چې د جمهوری ریاست انتخابات د غزنی کې د ولسی جرګې د انتخاباتو سره د ولایتي شورا او د انتخاباتو سره په ورځ وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مشري هوا عالم نورستانی نن په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې دوی کافي بودیجه نه لري د دغو دریو انتخاباتو لپاره په ورځ باندې، او دوی کافي وخت هم نه لري چې دریو انتخاباتو ته تیاری ونیسي، او دوی نه غواړي چې د انتخاباتو څخه وروسته جنجالونه ووسي. نو په دې خاطر یې پریکړه کړې چې د سپتمبر 28مه نیټه به د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات واځي وسی. تاسو څه نظر لرئ؟ که تاسو هر نظر لرئ، مشتاق د افغان بیسیم پر تاسو ته تلش مېره باندې راوستوي. په دې خبرونه کې به بیا ورسره درته خبر کړو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه ل ازادي رادیو څخه.
په مسکو کې تاسو خبري یاستئ چې د وسلوالو طالبانو لخوا یو 14 کسیز هیئت للی او مشري مولا برادر کوي، او د افغانستان څخه یو شمیر سیاستوال تللی دي چې د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی پکې دی، کله د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړي فوزیه کوفي پکې ده، او ځینې نور کسان د پرون د افغانستان او روسیې د اړیکو د سیاسي اړیکو د سلمي کلیزې په مناسبت په غونډه کې دوی ګډون وکړ. په هغه د افغانستان د مسکو لپاره د افغانستان سفیر لطیف بهاند هم، او د افغانستان د سولې د عالی شورا مشر هم. خو اوس په دوه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند پر ټویټر لیکلی دی چې نن به په غونډه کې د افغانستان سفیر هم نوي، او د افغانستان د سولې د عالی شورا مشر عبدالکریم خلیلی به هم نوی پکې. د سوهیل شاهین لخوا پر ټویټر لیکل شوی چې د مسکو پر نوې غونډه د روسیا او افغانستان د سولو کلونو ډیپلوماټیکو اړیکو په اړه و چې د کابل استازي هم پکې و. خو دوی ویلي چې دا واری به په بین الافغانی تفاهم په غونډه کې نه عبدالکریم خلیلی او نه په افغانستان سفیر وي. د ازادي رادیو بل خبريال اکرام الله اکرام په دې اړه نور جزئیات درته وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې په مسکو کې د افغان سیاستوالو او د وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ په افغانستان کې د سولې په اړه بحثونه روان دي، د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین وایي چې د نن ورځې په بین الافغاني ناسته کې د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس عبدالکریم خلیلی او په مسکو کې افغان سفیر برخه نه لري. ښاغلی شاهین په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې د مسکو پرونی غونډه د روسیې او افغانستان د سلکلنو ډیپلوماټیکي اړیکو په اړه و چې د کابل اداري استازي هم پکې و. خو نن به د بین الافغاني تفاهم په غونډه کې عبدالکریم خلیلی او د کابل د اداري سفیر نوی. تیر ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ازادي رادیو ته ویلي و چې په دې بین الافغاني ناسته کې به مسکو کې د افغان سفیر او ښاغلی خلیلی ګډون کوي. که څه هم د دې ناسې په اړه ډېر جزئیات نه دي خپاره شوي، خو یو شمېر رسنیو ته ځینو سرچینو ویلي چې د نن ورځې په ناسته کې به په اوربند بحثونه وشي. دې سرچینو دا هم ویلي چې د افغان پلاوي هڅه به دا وي چې له دې ناسې وروسته طالبان لږ تر لږه 15 ورځې اوربند وکړي. دا غونډه د افغانستان او روسیې ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د سلمي کلیزې په ویاړ تیره ورځ جوړه شوې چې دویمه ورځ یې بین الافغاني ناستې ته ځانګړې شوې ده. افغان حکومت د دې ناستې په اړه څه نه وایي، خو د افغانستان د ملي شورا د دواړو جرګو یو شمېر غړي په دغه ډول ناستو کې د افغان حکومت د استازو په حضور ټینګار کوي. د ولسی جرګې غړی نعمت الله کاریاب په مشروط ډول دې ناستې ته هیله مند دی.
که چیرته دا هڅې په وقتی ډول د غرض نه ډکې نه وي په دې وطن کې د سولې او د ټیکاو د راوستو لپاره، نو دا مونږ ته خوشبیني او په ښه نظر ورته ګورو. خو زموږ هیله دا ده چې دا خورې ورې هڅې د یو څه تر لاندې په منظم ډول د افغانستان د حکومت سره په یو ګډ تفاهم مخکې لاړ شي چې دا کورکورانه ناستې او هڅې بلاخره
یو سمه نتیجه ورکړي. خاغلی کاریا وایي په دې ناسته کې ګډون کوونکي افغان سیاسيون اوس مهال د جګړې برخه نه ده، نو ځکه ویلی شي چې له اشخاصو سره تفاهم ته رسیدل نتیجه نه لري. خو خاغلی کاریا هیله مند دی چې دا شان ناستي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمينه برابر کړي. روسیې د روان میلادي کال د فبروري په میاشت کې هم د طالبانو د قطر د دفتر استازي او یو شمېر افغان سیاستوال مسکو ته وربللی وو څو خپلو کې د سولې غیر رسمي خبرې وکړي. په هغه خبرو کې هم د افغان حکومت په استازي توپ چا برخه نه درلوده. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې غړي انارکلی هنریار بیا دې ناستې ته هیله نه لري او وایي د مسکو تیرې ناستې ته په کتو فکر نه کوي چې اوسنۍ هغه به هم نتیجه ولري.
زما په نظر باندې دومره اغېزمن او تاثیرناک به نه وي، او هر بس چې کېږي موږ باید یو قوت نه مخې ته لاړ شو او دا د حکومت د رهبرۍ لاندې دا دې زما په نظر باندې
په مسکو کې د افغانستان سفیر لطیف بهان تیر ورځ ازادي رادیو ته ویل چې د روسیې او افغانستان د اړیکو د سلمي کلیزې په مراسمو کې د افغان حکومت په استازولۍ برخه درلوده، خو نوموړي ویل چې له طالب استازو سره یې کومه لیدنه نه ده کړې. د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس بیا تیر ورځ د خبریالانو سره د خبرو پر مهال له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه د طالبانو پر پخواني دریځ ټینګار وکړ او وی ویل ستونزمنه ده چې د افغانستان د جګړې موضوع د څو غونډو په جوړولو حل شي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوس په ورسو نورستان ته، په نورستان کې شمیر خلک وایي چې هلته شووندیسته خوشوونکي نسته. دا چولی د ازادي رادیو خبريال له هولا انوري رپورت لري.
د نورستان اوسیدونکو وای د اکثرو خونځیو په نمونه خونکي په دندو ګمارل شوی، د حاضرو په کتابونو کې نمونه شته خو په خونځیو کې شتون نه لري. امان الله امان او ګل محمد وای
زه خبرې ما د لیسه امیرین متوسطو مدیران هغه په ننګرهار او په کابل او په بریکوټ کې ګرځي، لکه په کونړ کې ګرځي، نو هغه په کال کې هم سرونه خار کوي. مدیر چې موجود نوي نو استاد موږ سره ګلو کوو. استادان موجود دي خیالي بنئ، خو بي تفاوتي ده، د شي کنټرول نشته. څوک په یوځي کې ګرځي، څوک په بلځي کې ګرځي.
لیسه ده، په ولیسه کې دوه مالمان لري، چې په لیسه کې چې مالمان دوی هغه به لیسه یې کوي.
و شاګردان هم شته کنه؟ معلومات غو شاګردان هم نشته.
شاګردان شته،
دوی وای یاد خونځي او تز د کوون کی زی، خو خون کی د خونځي او خپل سیمو پر ځای جلال آباد، کونړ او یا هم کابل کې میشتي، همالته ماشونه او د معلمینو نور امتیازات ترلاسه کوي. په نورستان کې د پوهنې رئیس مولوی محمد امین حماد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ټول رسمي معلمینې په دندو کې دي او یوازې په حق زحمی خوونکو کې ستونزه شته چې هغه به هم زر حل شي.
زموږ معلمین موجود دي چې هغه څه کوي چې نو وخت ګمارل شوی دی، نو هغه خلک هم د 115 دغه کې صحت ته نه دي، دغه شکایتونه شته، خو هغه هم موږ ماش نه دی والا کړی. جوزا اخره پوری ګورو کې صحت ته څوک لانه راغه مونږ پکې هغه په ځای چې د ظرف کسان دي هغه به مکاتب ته لیکل کی.
د نورستان اوسیدونکو وای د خوونکو د کمی او نشتون لامل اکثره بچی د تعلیم له نعمت څخه بې برخې پات تشول. نو مسؤولو چارواکو ته پکار دي چې ستونزه په حقیقي ډول هوار کړي او د دوی اولادونو ته د تعلیم زمينه برابر کړي.
ستاسو لا پیغامونو
نورستان ولایت وامل صالحنا قاری محمد مدنی ازادی رادیو سره په تماس کې ما محترم مرور ازما دغه د پارلمان کې چې کوم دغه ستونزې جریان لري، دغه اختلافات جریان لري، په دې اړه نظر دا ده چې ډیره زیات خوښینه یو چې پارلمان چې د ملت یو با احترام کور ده. متاسفانه دلته زمونږ وکیل صاحبان پر ځای دي چې ولوسونه دغه درنه کور ته احترام لري، برعکس د خپل ذاتی ګټو په خاطر، خپل شخصي اهداف په خاطر هغوی هلته جنجال ته لمن وهلې ده او د افغانستان دغه ملت کورې نړۍ ته یو ډول ډېر زیات جنجالي کور ته حیث معرفي کړې ده او خلک کوم دی اعتماد کیږي او تاسو خپل ذاتی ګټو په خاطر دلته جنجال او بحثونه اختلافات ته لمن وهي. نو زما دا هیله ده چې په صفت د یو افغان که تاسو دغه ملت دغه رایو ته احترام لرئ، دغه ملت دغه ستونزو احساس تاسو که واقعیت سره لرئ، نو دغه قومي تعصبات، ژبني تعصبات او دغه اختلافاتو ته لمن مه وهئ. والسلام علیکم. احترام
زاجز مریالی د هلمند د ولایت ولسوالۍ سره ټلیفون احمد تسکو. دا پارلمان په ورور یو مسخري جوړ کړي، دا موږ ته خدمت نه شي کولی. په بل لکه په ګرد افغانستان کې چې دا خپل ګټو د پاره د شخصي ګټو د پاره د شخصي کارونه کوي، دلته هم په وطنو په ولایتو کې هم په روپو په رشوتو کانیا بسوي دي. اوس هم هغه ځای ته ولاړه ورسېده، موږ یې وشرمولو. دا خلک دي استوګنه ته ومنه هلې که ګرد سړي د پارلمان څخه هغه نور کسان چې پاته سوي دي په هغو کې هغه د پای کسان واخه او صادقانه کسان دې را واخه. دغه دا خو دا هم شروع کړي دي، په خدای موږ
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دا ازادي رادیو اوریدونکو، ازادي رادیو به طرفه ده او کوم نظرونه چې ازادي رادیو خبريږي پایغه کې ازادي رادیو خپل نظر نه لري، یوازې تاسو ته ستاسو نظر څرګندولو موقع برابروي. اوس ورسو ورځو پاکستان ته. په پاکستان کې د پښتنو د تحفظ غورځنګ یا د پښتون ژغورنی غورځنګ غړو خپل سولې زولاریونو او پرلتونو ته ادامه ورکړي. د رپورټونه وایي چې دغه حرکت یو شمیر غړي نیول شوی هم دی. په دې ارتباط ټول نوې معلومات په د پامیر ساحل پر رپورټ کې واوري.
پر داسې مهال چې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د شمالي وزیرستان د ډزو پیښې پر ضد احتجاجونه روان دي، په بنو او ټانګ کې یو شپېته مظاهره کوونکي نیول شوي. د بلوچستان په چمن کې پولیسو د مې 28 شپې مهال د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکخ ملاتړی ملا بهرام اخوند نیولی دی چې تر هغې وروسته د غورځنګ او یو شمېر ګوندونو غړو د تاڼې مخې ته پرلت وهلی دی. له سیمې څخه زموږ خبریال نعمت الله سرحدي وایي پولیسو تر دې مخکې هم د ملا اخوند ضد مقدمې جوړې کړې وې او اوس یې ویلي دي چې هغه د لاؤډ سپیکر ناسم استعمال، غداری او ریاست ضد نارو او پارونو په تور نیول دی. د سرحدي په خبره نوموړی شپې مهال دی و ناروغ ملګری پښتنې ته روان و چې ونیول شو. د زیاتوي چې په چمن کې له 200 څخه زیاتو کسانو پر لټ وهلی او د ملا بهرام اخوند خوشی کولو غوښتنه کوي. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي په بنو او ټانګ کې پولیسو لسګونه ملګري نیولي چې د مې پر 28 ځنې عدالتونو ته وړاندې کړل او د هریپور، ډېر اسماعیل خان او نورو ښارونو زندانونو ته واستول. د غورځنګ یو غړي شاه فیصل غازی مشال راډیو ته ویل پولیسو د بنو ځنې مخکښانو په ګډون یو شمیر کسان نیولې خو په ټانک او بنو کې ځنې خوشی کړي هم دي.
پولیس تین جماعته چې وته په نومه باندې چا ټکې په تر کړی و چا کلا بنو خسته و دا هر ژوندای چې توګه پی ډی ایم سره تعلق لره او د چا نه و دا تلويش کسان ځوانون یې ونیول د ملګری په کوشش باندې پداسې شل کسان پداسې خلوص ول چې ټیم د میز ځنې ملګری عدالت پېښ ول د میز شپولت ملګری دا دی خانته ولا جل چې پداسې تینځر کو شوی دي او دا نه چې کیم دي دا د دې خان په جل شي دي او دوی واپس د ټانک په جل شي باندې کړی دي په دا غیرنګ د باندې چې ټیم ملګری دي چې کیم مشر دا د سمه دای نه دین دای عارف پزیر دای او بلال پښتون او جته لاو چې کیم نور ملګری دي په دغه شی وکاسن دا د ترین پیو بلوندې دا د ریپور جل ته ورځل او څور لا چې کیم نور ملګری دي د پی ټی ایم د باندې د هیڅ پته نشته چې دا په کیم جوړ شي او چیر شي
د ټانک ته پولیسو یو تانیدار طاهر خان مشال رډټول په خار کې ټول 15 کسان نیولې چې په کې ځنې عدالت د پښتنو لپاره زندان تاسوولې هلته په کراچۍ کې پولیسو د غورځنګ شاوخوا 14 غړي خوشی کړی دي. په عین وخت کې د قومي اسمبلی او پښتون ژغورنې غورځنګ غړي موسن د وړ د مې 28 شپې مهال له شمالي وزیرستانه مشال راډیو ته پاستولي یو غږیز پیغام کې ویلي په میرامشاه کې احتجاجي ناستې ته دوام ورکړی. د ویل حکومت پرون د عثمانزیو یو جرګه ورستولې و چې ورڅخه غوښتنه وکړه چې خپل ناسته تر یوې اونۍ وځنډوي چې په دې وخت کې چارواکي یو پریکړه وکړي. د داوړ په خبره جرګې ورسره ژمنه وکړه چې حکومت به په دې موده کې د قومي اسمبلی بل غړی علي وزیر او د غورځنګ نور ملګري هم خوشی کړي. د وای جرګې ته ویل چې مشورو وروسته به د ناستې ځنډولو فیصله وکړی شي خو زیاتوي چې ملګري پوره نه دي او د ګرځ بندیز له وجې ټولې لارې او ټلیفوني شبکې تړل شوې دي.
موږ دلته احتجاج اعلان وکړو د خپل کلی نه څخه لکو بعد میرانشاه خو دلته اوس داسې چې موږ د کلیم ګرشا پیرا محاصره ده میرانشاه کلیم ګرشا پیرا محاصره ده د همزړی چې کوم خلک ته غم نه راپریدي او د خلکو مرنه بره هو غم کرفیو ده تر ځمک طرف نه چې کوم لار راځي هغه باندې کرفیو ده میرلی نه چې کوم دی خو لارې دي هغه باندې څوک نه راپریدي خلک غواړي ته ځکه خو څوک را پرې دینه هر طرف ته کرفیو ده ټلیفون کنکشن هم نشته موبایل کنکشن هم نشته.
د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو او پلویانو تر هغه ورسته د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په خارونو کې مظاهره ناستې او لاریونونه پیل کړل چې د مې پر شپږویشتمه په شمالي وزیرستان کې د خړ کمر له امنیتي پوستې سره د ډزو په پیښه کې اته کسان وژل شوي او له شلو زیات ژوبل دي. د پاکستان پوځ پر هماغه ورځ په یو بیان کې تور پورې کړ چې د موسن داوړ ولی وزیر په مشرۍ ویډلې پر پوستې برید وکړ او 15 سرتیري ژوبل کړل چې د پوځیانو په ځوابي ډزو کې درې کسان ووژل او لس ژوبل شول. خوایني شاهدانو او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د پوځ تورونه رد کړل او ویل چې پر خړ کمر پوستې پوځي سرتیرو د ډوګه مچه مداخلو ناستې ته ورتلون کې قافله ودرول او وروسته ور باندې ډزې وکړي. پښتین زیاتوي د غورځنګ لغړو مشرانو پلویانو او د وزیرستان مظاهره کوونکو او وسیدونکو هیڅ اثر وسلې نه وي. د امیش پګشتمه تر پیښې ورځ وروسته د پوځ اماړیکو دفتر ایس پی آر په یو جلا بیان کې ویل چې د خړ کمر پیښې لځای سره یې 15 نور مړی موندلي چې په مرمۍ لګېدلی ول. هلته په شمالي وزیرستان کې ګرځبندیز د مې پر 9 هم دوام درلود.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډيو سره وسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
د ازادي راډيو په دې خبرونه کې ورسته تاسو ته دوا پروګرامونه لرو، د بشري او اساسي حقوقو پروګرام او ژوند په شیبو کې پروګرام.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
د ازادي راډیو اوریدونکو سیرت لکندهار لیکلي افغانان تر بل هر وخت و سولې تر رسیدلې او هیله لرو چې ملاتړ یې وشي نه غندنه. ولی محمد لزرمت لیکلي الا دی وکړي چې د اخر او د خوشحالي سوله په ګران وطن کې ټینګسي. عبد الله حلیمی لکندار لیکلی د سولې د ډیرو غونډو مایوس کړیو ځکه نتیجې نه ده معلومه. او حمد الله ژمند د هلمند څخه لیکلی دی د مسکو غونډه به کومه نتیجه نه ورکوي. د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، تاسې که په کورونو کې، په دفترونو کې، یا په خپلو ټلیفونونو کې انټرنیټ لرئ، نو تاسې کولای سئ چې د ازادي راډیو خپرونې د انټرنیټ له لارې ډېرې اسانه واورئ او پیدا یې کړئ. د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی azadiradio.com. دلته د ازادي راډیو ټول راډیوي پروګرامونه هم شته او ټلویزیوني خپرونې هم لري. ازادي راډیو هر اونۍ د څیرې په نوم په دوو اونیو کې واري د څیرې په نوم یو ځانګړی ویډیویي پروګرام خپروي چې یوازې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه باندې خپریږي، او په هغه کې د افغانانو سره خبرې کیږي چې د افغانستان لپاره یې د پام وړ خدمت کړی وي، یا د افغانستان څخه د باندې د نورو ټولنو بشري لپاره بشري خدمتونه کړی وي، او داسې کارونه کړی وي چې نورو خلکو هغوی ته افرینی ورکړی ده او هغوی یې ستایلی دي. د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس په یاد ولرئ، azadiradio.com. دلته بیا زموږ د فیسبوک او د ټویټر ادرسونه هم شته، او تاسو بیا کولای سئ چې په هغه خوام ازادي راډیو پسې تعقیب کړئ. اوس په ورسره دوه مراد ته د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولایتي شوراګانو او د غزنی پارلماني ټاکنې به د ولسمشرۍ له انتخاباتو سره په یو وخت کې ترسره نشي. د دې کمیسون مشر هوا عالم نورستانی نن په کابل کې ویل چې د وخت کموالي له امله دا درې وړه ټاکنې په یو وخت نشي کېدای. په مسکو کې افغان سیاستوال او د طالبانو استازي نن چهارشنبه توانېدل چې د اختلافاتو له امله په خپل منځ کې غونډه جوړه کړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب تیر شپه په راولپنډي کې د پاکستان د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوه سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کړې دي. افغان ځانګړو ځواکونو له ملي اردو سره په ګډه د اروزګان ولایت په مرکز ترین کوټ او د دې ولایت په خاص اروزګان کې عملیات کړي چې په خبرې 19 طالبان پکې وژل شوي دي. طالبانو بیا په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. له ژورنالیستانو څخه د ملاتړ نړیوالې کمیټې پر پاکستان غږ کړی دی چې هغه خبریال سمدستي خوشي کړي چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د وروستیو مظاهرو د پوښښ پر مهال نیول شوی دی. او د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي دا تقریبا یقیني ده چې ایران د تیلو پر هغه ټانکر په برید کې لاس لري چې د روانې مئی میاشت په لومړیو کې د متحده عربي اماراتو په سواحلو کې شوی و.
او اوس د دې ساعت سپورتي خبرونه درته لرو چې کراملای کرامې وای.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وای افغانستان د جنوبي اسیا د هیوادونو په سیالیو کې له ګډو نه پاتې شو. د دې کمیټې اجرایوي رئیس داد محمد پاینده اختری نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې سیالیو کوربه هیواد نیپال د امکاناتو د نه لرلو له امله په دې سیالیو کې افغانستان ته د ګډون د بلنې د نه ورکولو له امله بخښنه وغوښته.
جنوب آسیا افغانستان اشتراک کرده نمیتونه، کشور میزبان معذرت خواست از افغانستان، فقط ما از مسابقات جنوب آسیا باز موندیم.
نوموړي وویل چې نه یوازې افغانستان بلکې نیپال له یو شمېر نورو هیوادونو هم بخښنه غوښتي چې په دې سیالیو کې ګډون نشي کولای. د جنوبي آسیا د هیوادونو سیالۍ هر کال په بیلابیلو ورزشي رشتو کې جوړیږي چې د بیلابیلو آسیایي هیوادونو لوبغاړي پکې برخه لري. د افغانستان د فوټبال لوبڅار حلیم آقا شیرزاد د آسیا د پیاوړو او زیرکو لوبڅارانو په منځ کې ل خپل درجه یو قدم وړاندې شوې ده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسنۍ او مسول شمس امینی نن ازادي راډیو ته ویل چې خاغلی شیرزاد د فوټبال د لوبڅارانو د ارزیابۍ دوهمه مرحله هم په بریالیتوب سره پاتې ورسوله، او د خونومرو په ترلاسه کولو سره یې درېمې مرحله ته لار پیدا کړه. خاغلی شیرزاد د لوبڅارانو د ارزیابۍ د درېمې مرحله لپاره تاجکستان ته ځي، او د بریالیتوب په صورت کې به د آسیا د پیاوړو او زیرک پولو افسرانو په ډله کې شمیرل کیږي. او د هندستان د کرکټ ملي لوبډلې په وارم اپ یا تمريني لوبه کې بنگلاديش لوبډلې تماتې ورکړو، په دې سره د کرکټ د نړیوال جام تمريناتي سیالي پای ته ورسېده. سبا د نړیوال جام د رسمي سیالي لومړی لوبه د انګلند او سویل افریقا ترمنځ سره کیږي. افغانستان په دې سیالي کې خپل اول لوبه د جون په لومړۍ نیټه د استرالیا په وړاندې ترسره کړي.
د ازادي رادیو قدرمنو دوستانو، تاسو ته مخکې ویل چې په دې خبرونه کې دوه اونیس پروګرامونه دلته لرو د ازادي رادیو اونیس پروګرام چې د بشري او اساسي حقوقو په اړه دی او د ازادي رادیو یو بل تقریبا تفریحي پروګرام چې د ژوند په شیبو کې پروګرام دی په هغه کې پر ډیرو فرهنګي او کلتوري مسایلو باندې خبرې کیږي. تاسو د دغه پروګرامونو د اړیدو لپاره را سره اوسئ او د افغان بي سي ماته سوتل شمیره باندې چې تاسو کوم پیغامونه موږ درڅخه غوښتنه کوو چې راوایستوي دغه سیستم د څو دقیقې وسوي چې کار نه کوي. موږ هم کاران به خبر کړو دی به کار باندې وکړي او کړي چې دا سیستم فعال سو بیا به تاسو مسجونه خبرو. نو تاسو فکر مکوئ چې ولې تاسو پیغامونه نه سوال خبره دا په دې خاطر ده چې د سیستم د کار لیدلې. اوس به ورسو رحمت الله افغان ته د کابل د نن ورځپاڼو ته کتنه لري.
کابل چاپ نننن یو نګ دی ټولو رسپانو د مسکاو د غونډې پاړه لیکنه او تبصرې کړې دي. مسیر رسپانې لیکلي د مسکاو د غونډې ګډونوالو د بهرنۍ ځواکونو پر وتلو او په بین الافغاني مذاکراتو اوټینګار کړی. د همدې رسپانې په سر مقاله کې راغلی اوس د دې موقع ده چې بین الافغاني خبرې لا زیاتې سي. د مسکاو دا غونډه باید د قطر یا بل هیواد کې پراخ بین الافغاني غونډې ته زمينه برابر کړي. د سر مقالې د لیکوال په باور څومره چې افغانان له یو بل سره ویني همدومره فاصله کمیږي او لزړونو نفرتونه وزي. د هشت صبح رسپانې په سر مقاله کې یادونه سوي روښانه دي چې د ملي وحدت حکومت رهبرانو خپل تصمیم نیولی چې د مسکو په غونډه کې به په لوړه کچه ګډون نه کوي او یا که کرملین د افغان حکومت لوړ پوړي چارواکي غونډې ته نه دي وربللي. د سر مقاله لیکوال ټینګار کوي چې دغه پوښتنې ته باید ځواب وویل سي. ملي ارمان ورسپانې لیکلي د مسکو غونډه نمایشي ده او د روسیې له لوري د دې لپاره جوړه سوې چې مسکو وښيي چې د افغانستان په روان سیاسي بهیر کې رول لري. ویسا ورسپانې د مسکو په غونډه کې د حمید کرزي څرګندونې راخیستې چې ویلې دي روسیه دې له امریکا، چین او جرمني سره په ګډه د افغان سولې په اړه هڅې وکړي. د اطلاعاتي روز ورسپانې په خپل سر مقاله کې یادونه کړې چې د مسکو د سولې غونډه طالبان پیاوړي او د اساسي قانون نظام کمزوري کوي. د دنیا ورسپانې د سر مقاله عنوان دی افغان سوله مسکو بیا ابتکار وکړ. وړاندې په سر مقاله کې راغلي د مسکو د غشان هڅې د قدر وړ دي او لکه څنګه چې افغان ملت دغه بهیر ملاتړ کړی د افغانستان حکومت هم باید دغه هڅو ملاتړ وکړي. د لیکوال په باور افغان حکومت باید دا درکړي چې د سولې پر روانو هڅو کې د روسیې په ګډون د افغانستان د ګاونډیو رول خورا مهم دی او د دوی همکاریو جلبول د سولې لارې نورې هم اسانه ولای شي.
اساسی او بشری حقوق د خبرونه درنو وريدونکو زما همایون هیواد سلام نو منی په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې سولې له بشری حقوقو سره سره بيته لري او څنګه بشری حقوقونه د سولې په تامین کې مرسته کولای شي په دې برخه کې نقش لري. په همدې اړه د خبرونه له ملما سره خبرې کوو. د خبرونه ملما مهم د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د صحافي دفتر د چړنې ورزونې د څنګ مسول خاغلی عبد الواحد سیرت ته سیرت صاحب په پیل کې تاسو ته خرغلاست وایو که پښتنه له دې ځای را پیل کړو چې سوله او بشري حقونه سره رابطه له یو بل سره لري.
طبعا مونږ حقونه انسانانو ته نخه کړی دي او دغه انسانان دي چې د حقوق لري او وجایب لري چې مونږ د انسان په صفات باندې چې کله غواړو مونږ پراختیا او خچ چاپریال زون ولرو نو مونږ کوای چې دغه خزون د صلح په شیشا کې وګورو او په خپل ژوند کې تطبیق او پیاده کړو.
بشري حقونه د سولې په تامین کې څه نقش لري؟
خورا رول او ارزښت لري چې څنګه ما مخکې توضیحات ورکړم موږ او تاسو یو انسانان څه ذاتي او څه کسبي حقوق لري. نو دې دواړو سره دغه حقوق انسان پورې اړه لري او چې کله انسان په جامعه کې په یو ملک کې چې تور څو سال لري ژوند لري نو دغه صلح ورسره نغښتې ده د انساني ژوند سره. دا په دریو کټګوریو باندې موږ کوای چې دا وویشو. اول چې یو انسان په دې پوه سي چې زه ازادي او خپل ځان وپیژني او خپل هغه حق حقوق وپیژني دا یو موضوع ده. دویم موضوع دا ده چې څنګه مونږ دغه حق و حقوق نور خلکو ته ورپېژندای سو، دا دویم رابطه ده. دریم دا ده چې مونږ دغه خپل آزادی د خپل او د نورو چې کلم دا زده کړله په عملي ډګر کې څنګه اقدام کوی سو. نو په دې اساس باندې صلح او د بشري حقونو ترمنځ ډیر نږدې او محکم او استوار اړیکې لري، چې اول خو مونږ خپل حق و حقوق وپیژنو، د نورو حق و حقوق وپیژنو، او دغه د خپل او د نورو حقوقو پیژندل دغه څنګه عملي ډګر ته پیاده یې کړو چې بالاخره دغه انسانان د خپلو حقوقو نه څنګه برخمن سي. او که چیرته صلح نه وي، لکه ما چې مخکې اشاره وکړله، د انسانانو یو حق هم تامینېدای نه سي. بالاخره دغه د صلح منافی چې هغه جنگ دی، دغه جنگ ماوتا ته یتیمان زیږوي، ماوتا ته کونډې را په برخه کوي، ماوتا ته زما او ستا چاپېریال له بینه بیز بنان. هغه ټول ژوند بشري چې په هره نقطه باندې تړلې ده، دا په صلح پورې ربط لري. او چې کله صلح نه وي، دغه ستا ټول اړخونه لکه ته بې وزره کفتره یې، دغه کفترې ته چې وګورې، دغه هر وزر په خپل حالت کې رول لري. بشري حقونه هم دغسې لکه د کفترې وزرونه غوندې اړخونه دي. نو بنان که مونږ سره صلح نه وي، زمونږ هر اړخ چې هغه ناتوانه سو، هغه مستقیم تاثیر د انساني او بشري ژوند پورې بد اثر او بد اغیزه کوي.
په یوه ټولنه کې څه وخت واقعي سوله راتلی شي، داسې سوله چې د ټولنې د ټولو اشخاصو حقوق خوندي وي؟
دغه چې کله مونږ خپل حق حقوق وپېژنده، د نورو حق و حقوق هم وپېژنده، دغه دوه حقونه مونږ نه په عملي ډګر کې مونږ نه عمل غواړي. نو دغه عمل په لنډو څو ټکو کې زه باید تاسو ته عرض وکړم. اول درک د مقابل لوري، چې کله ما ستا حق وپېژنده، تا زما حق وپېژنده، دې په تأمین کې کوی سو مونږ عملي اقدام جکو او صلح تأمینېدای سي. دا یو. دویم دا دی چې دغه درکونه مونږ په عشق سره، په دوستی سره، په خپل مابین کې دا پیاده کو. یا مختلف قبایل خلک دي، یا د مختلف ژبې خلک دي، یا د مختلف ادیانونو خلک دي په یو جامعه کې. چې کله ما خپل دین وپېژنده، د بل چا دین چې هغه هر رقم یې هغه اوس په عقیده لري، اسلام مونږ ته د هغه سره د ښه همزیستي امر کړی دی. نو په دې اساس باندې چې کله زه خپل ملک ته، خپل دین ته، خپل یو وګړي انسان ته حق و حقوق وپېژنم، دغه حق و حقوق کوی چې مونږ د صلح خواته وباسي. باید مونږ ډېر بردباره د یو چا په مقابل کې واوسیږو، د یو بل چا په حق کې تعامل ولرو، بردباري ولرو. سم د افغانانو په دې باندې لاس نسي چې یاره افغانان په دې متفق دي چې راځي په اختلاف باندې به اتفاق کوو. دغه ټکې د خپل وجود نه، د خپل ملک نه، د دې خاورې نه باید لرې کړو. مونږ په دې صلاح سو، په دې باندې زمونږ اتفاق سي چې مونږ واقعا د اختلاف لبینلو کې مونږ یو متفق یو متحد خلک یو، نه هغه چې برعکس کلمه مونږ ته افغانانو ته خلکو ایښې ده په یو نوم، په بل نامه د دین د شعاع لاندې خلک مونږ وزنو. مدني حالت کې زمونږ اساس تبعیض دی چې دا د فلانکي قوم نه دی، باید سره دوستی ونیسي، دا د بسمدانکي قوم نه دی. نو دغه مختلف اړخونو کې چې تبعیض وي، صلح راتلای نسی. بیا هم زه هغه آخري اولي ټکي ته بیا ځم چې مونږ د یو کفترې په مثال باندې حیثیت لرو. که زمونږ وزرونه سالم وي، مونږ په صلح کې ژوند کوی سو. او که زمونږ دغه وزرونه ناسالمه وي، قطعی د دې تاثیر خامخا په صلح باندې اغیز کوي. او چې کله صلح نه وي، د بشري حقونو نقض بیا هغه نه مونږ شمېرلی سو. لکه دغه اوس چې کوم ناورین په دې ملک روان دی، چې په هر اړخ کې مونږ کوی نه سو چې بشري حقونه مونږ تضمین کړو. که هغه د صحت د روغتیا برخه ده، که هغه د پوهنې برخه ده، که هغه د چاپېریال برخه ده، که هغه کورني، که هغه سیاسي، هغه مدني، سوداګریز، په هر اړخ کې وګورې، دغه جنگ او نبود د صلح دغه باعث سوی دی چې نن مونږ هیڅ ژوند بشري حقونه مونږ نه لرو، او بالاخره دغه بشری حقونه ضرر ام مونږ په دنیا کې وینو او ام ضرر به په آخرت کې مونږ دیده وینو.
یو خبره دا هم ده چې فرزند زینې داس فکر کوي ک هغه کسان چې اوس جګړه کوي بشری حقونه نقضوي دوی و بخل سي راو غختل سي دا کې دي شي مثال سبات سول راشي. آیا دا د واقعي سولې درته لاره د چاغه خلکو بخل شي چې مخکي وژنې کړې دي یا نورې داسې کیسې کړې چې په هغه کې بشری حقونه نقض شوي دي؟
اسلام مونږ ته وایي چې کوی سي ته دیت واخلي، ته کوی سي قصاص واخلي، وصلح خیر بیا هلته د خیر کلمه کړې ځکه الله وایي ستا خپل اختیار دی، دیت اخلي خونبها هم ستا خپل مرضي ده، ته که قصاص اخلي هم ستا خپله مرضي ده. ولې د دې فایده به څه وي؟ څنګه چې دې خوا کور روان سو ای خوا تم کور روانېږي. نو الله وایي چې صلح خیر دی. زما شخصي نظر زه خپله یو دغه کسانو نه یمه چې زه قرباني یم د دې څلوېښتو کلو زه له پلاره تقریبا نه یا لس کاله په عمر باندې زه پاتې سوی، خو زه وایم که په دې ملک صلح راځي او زه د حس وراثت په اساس باندې چې ما سره نور ورثه هم په دې کې شریکه ده که ما سره هم نظر سي زه دغه خیر کلمه چون د الله خیر کلمه خیر یاده کړې ده زه دغه ته ترجیح ورکوم چې زه خپل د پلار قاتلین وبخم او زما د ملک ته صلح راسي، زما نور افغانان بچان مړه نسی، زما نور خویندې بې پلاره نسی بې وروره نسی، زما خویندې بوري نسی، زما مور بې زوی نسی، زما ورور بې وروره نسی. زه دغه انسانان یا ژوندي یا مړه د و پنځوسم کال نه را په دې خوا تر دغه ننه چې زه تا سره ستاسې په استودیو کې غږېږم د ټولو ته ضعفه کوم، خو ولې په دې شرط باندې چې څوک درک د بشري حقونه وکړي لکه مخکې چې مول اول مهم درک دی.
که فرزن داسې وشي چې دا هر ډله چې مخکې څه کړي اوس څه کوي او بخل کېږي، بیا فکر نه کوي چې دا به نور خلک هم دا جرات وکړي چې ګنې دغه خلک چې وبخل راځه نن چې ما هر څه وکړل سبا به زه هم بخل کېږم، څوک څه نه شي راته ویلی.
دا خو بیا میکانیزم ته ضرورت دی. کله مونږ د و پنځوسم نه تر اوسه پورې د چا سره د سولې په رابطه خبرې کوو غږیږو، دا به هغه اخري نقطه او ټکی به وي، سره کرښه به وي چې نور خلکو ته د دې جرأت ورنکو چې په مختلف نومونو باندې مونږ یو بل سره ووزنو. ځکه ما مخکې ویل کنه چې هغه بردباري ده، درک دی، عشق دی، دوستي ده، دین پالنه ده. په دې ملک کې هر رقم خلک ژوند کوي. ګورئ مونږ سره هندوان سته، مونږ سره سکان سته، مونږ سره نور خلک سته، د ټولو د ادیانو احترام وکړو. دغه تفسیر او دغه تعبیرونه مونږ مختلف گروپونه متخاصم او جګړیز گروپونه چې د دین برداشت کړي اخلي او یو مسلمان په مسجد کې وزل کیږي، یو مسلمان په مکتب کې وزل کیږي، یو مسلمان په مدرسه کې وزل کیږي، یو څوک د خپل سیاسي حق نه محرومیږي. ګور دغه تعبیرونه دي چې هر څوک په خپل ذهن سره تعبیري، چې مونږ کله دغه تعبیرونه واحد کړله، چې کله مونږ دغه افکار واحد کړله یو میز باندې په یو دسترخوان ټول راټول سلو، دغه مختلف تعبیرونه هم سره یو کړل، بیا به مونږ په هغه شرط کې هر ورثه د حسب وراثت په اساس باندې صلح ورته بهتره ده. او که چا بیا په دې باندې بغاوت وکړي، ځکه مونږ ته د قرآني لارښوونه ده بیا ټول ورته یو سی هغه ګروپ سر کوب کوي نیست و نابودی کې چې بیا څوک داسې جرات ونه کړي. مونږ دغه صلح د معافیت له خاطر نه کوو چې بیا دلته مختلف ډلې وټپلې بیا دا جرات وکړي چې وینې دې توی کړي او خپل قدرت ته ورسیږي.
مننه سیرت صاحب. درنو اورېدونکو دا واده دیونی خپرونه تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالن او کجیبه دی کوونه
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دی باندې سپریږي سهار سهار په دی باندې منډي وای په ډیر زایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه مې ومني. لکه باد هسی د غرونو په کنار زم زغرڅ په ګړنګونو د کوه سارڅ انسانان لڅ وخرا په دی خوا په غرونو کې اوسېږي.
تشپیږي چې د افغانستان ډیره برخه غرنۍ ده. په دې خاوره کې خلکو ژوند کړی دی هغه 500 کاله مخکې. هغو کسانو په داسې ځایونو کې ژوند کاوه چې محفوظ دي.
سان پګرونو کې اوسېدل خوخوي
خګړې دا غدي چې یو یا هوا ډېر صفاده او بې ډېر صفاده او دی بلې طرفه ډېر غرنې میوي غذایی ارزښت ډېر لوړ ده په دې حساب دې استفاده کی.
نن په همدې حق له خبرې کوو په پایل کې پګرونو کې د اوسېدلو تاریخ څېړو ارزښت یې روښانه کوو او په خوا کې د هغو کسانو په ستونزو هم غږیږو چې د غرونو په سر او لمنو کې یې استوګن دي. زه واکمه جبار خیلیم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده.
درمن اوریدونکو په غرونو کې اوسېدل شاوخوا 5000 کاله وړاندې له تیرو نسلونو څخه په میراث راپاتې دي. په لومړیو کې به یو شمېر کسانو د دې لپاره په غرونو کې ژوند کول خوښول چې د دوی په نظر هلته اوسېدل ورته د دښمن او وحشي حیواناتو له حملې څخه خوندي ښکارېدل. کله به چې د ګواښ لاندې وو نو د غرونو له هسکو څوکو به بریدګر په نښه کول او له هغو څخه به وړاندې دوی د برید لاندې نیول. لبلې خوا په غرونو کې شنه بوټي، بیلابیل ګلان، نغمه ویونکي مرغان، پاکه هوا، نری شمال، د رڼو اوبو د چینو ذهن آراموونکی غږ هغه څه وو چې خلک یې په غرونو کې ژوند کولو ته هڅول. کلیوال خلک د شوق او ذوق له مخې په غرونو کې اوسېدل، خو په لویو ښارونو کې د خلکو د ګڼې ګوڼې له وجې ډېر کسان دې ته اړ شول چې هواره پرېږدي غرونو ته پورته شي. دوی بیا خوند چې کلیوال یې په غرونو کې له اوسېدلو څخه اخلي نشي اخیستلی. په هر صورت راځو په غرونو او تپو کې د ژوند کولو لرغونتوب ته. د علومو اکاډمۍ علمي غړی څېړنوال حبیب الله رفیع وایي چې افغانستان یو غرنی هیواد دی، نو په غرونو کې اوسېدل هم ډېر دود دي.
د افغانستان ډېره برخه غرنۍ ده، غرونه ډېر نږدې دي. کله چې خلک زیات شوي دي مجبور شوي دي چې غرونو ته وخیژي او په غرونو کې کورونه جوړ کړي. او هم په عین حال کې تاسو پوهیږئ چې لوړ کور خوندور وي. ځینو کسانو د ذوق له مخې په غرونو کې کورونه جوړ کړي دي او ښکلي منظره لري. نو په دې اساس دا هم جبري اړخ لري او هم ذوقي اړخ لري او هم د نفوسو تراکم د دې باعث شوی چې مثلا په کابل کې خلک غرونو ته وخیژي. یو وخت چې ما په کابل کې 50 کاله مخکې ژوند کاوه، دا د خواجه صفا برخه، دا غر ډېر ښکلی غر و، ټول به د ارغوانو نه ډک و. خلک به تلل د میلې دپاره. هلته یوه چینه وه، یو زیارت و. وروسته د دې پیښو د دې 30 کلونو جګړو نه وروسته د افغانستان خلک اکثره ښارونو ته راغلل، اکثره یې مرکز ته راغلل. دا باید د افغانستان د کابل ښار د ښکلا لپاره استعمال شوی وای. د هرې غونډۍ د پاس یو ښکلی رستورانت وای چې خارجیان راتللی، نور خلک راتللی، هلته یې ژوند کولی. خو په هر صورت اوس مجبوریت دا حالت راوستی چې د کابل ټول غرونه په کورونو اوښتي، تنفس زمینه یې تنګه کړې ده. دغه دیوالونه ګوري چې په غره کې تیر شوي، دا تقریبا 1500 کاله مخکې دا د وخت د پاچا لخوا، د کابل شاه لخوا دا دیوالونه جوړ شوي دي د ښار د حفاظت لپاره. اوس متاسفانه هغه تاریخي دیوالونه هم خلکو کورونه ورسره جوړ کړي او په خپلو کورونو یې ورګډ کړي او زموږ د تاریخ هغه لوی یادګار یې د منځه وړی دی.
خوست هغه ولایت دی چې غرونه یې د وچې میوې له ونو سره نور ګټور بوټي او بیلابیلې ونې هم ډېرې لري. له همدې وجې هم د یاد ولایت اوسېدونکي په غره کې ژوند کول خوښوي. د خوست اوسېدونکی ګلشاه له نورو خبرو سره.
خګړې دغه دی چې یو یا هوا ډېره صفا ده، اوبه یې ډېرې صفا دي. بله خګړه دغه ده چې هلته د ښکار کوي مختلف دې دپاره یو اساتیري هم ده. او د بلې طرفه ډېرې غرنۍ میوې غذایي ارزښت ډېر لوړ ده، نو په دې حساب دې نه استفاده کی کورونه مل ته جوړوي خپل ولاته وسیږي او کله کله خرو ته رزي دې لپاره چې خپل دوی دا وړه وریجی او خوراکي مواد دې نه خپل وری یو څه مشکلات دلارو دي خو دوی هلته خوښ دي ځکه هوای ښه ده او ګرمي هلته نشته.
کوچیان هم هغه کسان دي چې د عمر ډیره برخه په هسکو غرونو کې تیروي او د خپلو مالونو له محصولاتو څخه د ژوند نورې اړتیاوې برابروي. دوی ډیرې پیسې د کورتو له خرڅولو څخه لاسته راوړي او کورت په غذایونو کې ښه وچیږي چې پاک شمال پکې چلیږي. دوی هم دا چې د غرونو هوا پاکه ده او مناسب شمال لري هلته اوسیږي. له بل پلوه حیوانات هم د غرونو په شنو لمنو کې په ناس ماړه او چاغوي. کوچای مرجان وایي دوی بیا د دې لپاره چې خپل وخت خوښ تیر کړي او کوم زره غم چې لري هغه یې په زړه بوج نشي د غره په هسکو څوکو کې شپېلۍ هم وهي.
چای پغری کې وسیږي اغه مالداری پغری کې وسوي کورت پغری کې خوچيږي پستو کې پغری کې خوچيږي وړي پغری کې شیا واسا پیرا کوي خوله نه پیدا کوي دا د دوی پیدا د غبرایو مال خلويږي واخې خواګري د غرا واسا پي او انسانانو ته مرز نه پیشيږي کال کې وګولي نه خوري او واسا په دوه بو حساب دلته کې وسیږي بځات ټول ژوندۍ خوشاله د برابر ژوندۍ ده. غرونه ټول البند دي قدیمه قدیمه تاریخي کوچای د غر خلک دي پغری کې وسیدل د غرې ژوندۍ و
روزو په کابل کې دیغو کسانو ژوند ته چې په غرونو او تپو کې وسیږي. دوی اکثره وایي چې د بیکاری لامل فقر او نیستۍ دې ته مجبوره کړي چې غرونو ته پورته شي. خو د دوی په ډله کې هم ځینې بیا په غره کې له ژوند کولو څخه خوند اخلي. دوه بیا کلنه محجبین چې د تلویزیون په غره کې وسیږي وایي چې دې ته په غره کې قدم وهل ورزش دی.
دا نه بیرم ګرځو کاوره کې خو نسم ګرځېدای نه مغاویلې کې دوه چار سنانه څونه جکې مغلری اولری سه کګنه دا چا زاد اگرزم قدم به هم آزاد اوایده هغه خو غینو دی فازو داسې ګرځب کې ورډش پیاخلی زه چې کلا کلا دا کور کې نو سیمه بیا چې ونه ګرځم دا دغ ز پر چرانس ما نفس ما قایتی نفس ما بندیږي بیا چې ګرځم نفس ما نه قایتی خایم کې.
خو هغه کسان چې د بی وسیله واجب غره کې اوسېږي بیا له ژوند څخه یو څه ستړي ښکاري. خانم جان ډېر عمر په کرای کورونو کې تیر کړی دی. کله چې دوی په کمو پیسو د غره پر سر کور وښته نو له خوان سره یې په خپل د کور په جوړولو کې مرسته کړې ده. مرکه مې ورسره کړې ورته واکشي
زوی ما وداره د سر تای خېده دغه باندې شکرونه
ام دا اوس دوخته چې تاسو په دې کوټه کې ناشته کنه ټول کابل مونږ ته ښکاریږي ته خپل اصل تسایل کې څومره خوشاله کیږي څومره خدر ته ښکاری
هاغه څنګه چې د ماري سره کې د سړي هوا کو نه ښکاره کیږي کنه سړي ژړا و غوړي
خوښته ده نه
او خې ده خې زوی دې مطمئن چې خې زوی دې خوښته ده خې ده
نور کومې ښېګڼې لري دغه تاسو د غره کور چې دلته پکې اوسېږئ
دغه ښېګڼه ده چې یعنې څه چې سي جوړه ده پخله ده نان گدای باشی خانه گدای نه دغه ښېګڼه ده ماته کوټی هوا خیاده یخ ده هم دې کوټی مې یخ ده هم دغه کوټی مې یخ ده
کله چې اول دلته کور جوړ سه دلته کنه څومره ورته خوشاله وي چې راغله لې د کوټی دی وکتلې څومره دی خوښه
دا زما دومره خوښه هیڅ په خله ما د په دالیس کې دا غټي خښتو مېرمه دیوال باندې نو سم دا غټي خښتو وهلی وي د غټ قالب نه خامې خښتي دي چې دا کوټو ته ما خښتي ورکول په خله یعنی خوښ ما خوشاله م ورکول ما خښتي چې ته دیوال وکړ ما کور ابوځي ما ته کوټي جوړه کې
نور کومې ښېګڼې لري د غړي تاسو د غره کوټ دلته پکې وسیګي
ښېګڼې نه ساده ښېګڼې نور چا دی وبم په خرید کوم مشکلات لرو خرص مصرف ټول په خرید په موټر کې راوړ کېږي یا بیلر وب پاتیار یخلو ښېګڼه ما ته نور نهسته دغه ښېګڼه ده چې یعنې څه چې سي جوله ده پخله ده یي نور کومه ښېګڼه خاطر ارزو ته نه لرم نه چې زما نل په ویلي کې اوسېږي د زما مشکل نور رفع کوندي راوړي یو موټر څه چې سودا اخلي د منډۍ کوڅې نه د دغه ځای پورې 3.5 سوه روپۍ راته راوړي.
د غره کورونه بې نقشې او په خپل سر جوړ شوي دي خو له دې سره سره بیا هم په دې وروستیو کې د کابل ښاروالۍ لخوا د یو شمیر کورونو دیوالونه له بیرون څخه د ښار د ښایست لپاره په سرو شنو زرغونو او نورو رنګونو رنګ شول. د کابل ښاروالۍ د نشراتو رئیس عبدالجلیل سلطانی وایي چې
دا په غیر پلانی ساحه کې ده او په دې غرونو کې ډیر خلک کورونا آباد کړی دی او یو خدا مشکل رامنځته کړی ده چې شنه ساحه تو مسکون شوی ده او بل مشکل چې موجود دی متاسفانه چې د شاری تسهیلاتو څخه هم دا زموږ خلک متاسفانه محروم دي د دپاره چې د غره په سر کې هلته نه معیاري سړکونه شته نه پارکونه شته خو دوه کال د مخه پلازمینې انکشافي پروګرام یا کریدا دوی یو برنامه د بهسازی په نامه چې دغه ساحاتو کې یو بهسازی رامنځته شي چې اولین قدم یې دا و چې باید د کورونه رنګ شي چې رنګامیزي شروع شو او 2000 کورونه په گذر جویشیر کې رنګامیزي شو او پس لاغه کابل شاروالی د گذر سر مخزن کې 2000 نور کورونه هم رنګامیزي کړي او اوس هم موږ په اوله ناحیه کې حبیتات په مرسته دا برنامه لرو چې کورونه رنګامیزي کیږي د دپاره چې موږ سږکال سلامه کلیزه د استقلال جشن لرو چې یو ملي جشن دی قوي او ډیر لوی برنامه لرو په ټول ښار کې کورونه چې د غرونو په سر کې ده دا ټول انشاءالله چې رنګامیزي کیږي ساختمان سازی به وکړي انشاءالله
درنو دوستانو په دې هیله چې په غره کې اوسېدل د شوق او علاقې لمخې په خپل خوخوي نه د بې وزلۍ او مجبوریت لامله ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو تر بیا خې چاره.